همکارم سالی محمد سالی میزبان شماست.
ډیر مننه استاد سخه احمد جعفر احمدی اوریدونکو ته زما لخوا سلام. د خبرونه تر نوه بجو ده او چې د افغانستان لپاره د روسیې ځنګړی استازي وي د داعش ډلې خلاف جګړه کې د همکاري لپاره مسکو له وسلوالو طالبانو سره اړیکې ټینګې کړې دي. نن پنځشنبه ده، د مرغومي اجید 3 د دسمبر میاشتې 24مه. له خبرونو یې پیلو. د افغانستان او ترکیې مشران په ځینو برخو کې تفاهم لیکونه لاسلیک کوي. د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې سخته جګړه سوې ده. رپورټونه وایي د سوریې د رژیم ځواکونو د دمشق جنوب ته د معزمیې پر ښار چې د مخالفانو تر واک لاندې دی برید کړی دی. د خبرونو تفصیل ده. روسي یو ډیپلوماټ وایي د اسلامي دولت یا داعش ډلې خلاف مبارزه کې مسکو او طالبان ورته ګټې لري. د افغانستان لپاره د روسي د جمهور رئیس ځنګړي استازي زمیر کابلوف انټرپاکس خبري اجنس ته ویلي مسکو له طالبانو سره د معلوماتو د تبادلې لپاره ارتباطي شبکې جوړې کړې دي. تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. د افغانستان او ترکیې مشران په ځینو برخو کې تفاهم لیکونه لاسلیک کوي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني پرون په یو رسمي سفر استنبول ته ورسېد. د ولسمشر د ویان مرستیال ظفر هاشمی وایي چې دغه تفاهم لیکونه په څو برخو کې دي.
اولی در مورد مشورات های سیاسی بین وزارتخانه های خارجه
دی وی لوهم لمړی تفاهم لیک د بهرنیو چارو وزارتونو ترمنځ سیاسي مشورو، دویم د دوړې ودونو د کورونیو چارو وزارتونو ترمنځ د همکاریو، او دریم تړون په کابل کې د مولانا جلال الدین بلخی په انتون درغونی په اړه دی. ولسمشر غنی تر دې مخکې په آذربایجان کې وو. د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې سخته جګړه روانه ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي په نویو نښتو کې 15 وسلوال طالبان وژل سوي او 12 تنه نور ټپیان سوي دي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیر وایي چې سخت جنگ روان دی خو دولتي ځواکونه برلاسي دي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم په هند کې د جنوبي اسیا د مسابقو په ترڅ کې خپل لومړی لوبه نن له بنګلاديش سره کوي. افغانستان په دغو مسابقو کې د خپلې قهرمانۍ دفاع کوي. د جنوبي اسیا د کپ د مسابقو لومړی لوبه پرون د سریلانکا او نیپال ترمنځ وسوه چې سریلانکا 1-0 په مقابل کې دغه لوبه وګټله. بلخو د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونه سبا جمعه خپلې یو ورځنۍ یا 5 نړیوالې مسابقې پیلوي. د متحده عرب اماراتو په شارجه کې به دواړه هیوادونه په خپلو کې 15 ورځنۍ مسابقې کوي. وروسته به د دوی مسابقې شل اوروي. د کرکټ بورډ وایند فرید او تا ازادي اړیو ته ویل چې دغه مسابقې د افغانستان په غوښتنه کیږي.
اوس د افغانستان په قربتوب سره زیمبابوې چې د راتلونکي جمعې پر ورځ به زیمبابوې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سره خپله لومړۍ نړیواله یو ورځنۍ لوبه پیل کړي. افغانستان په دغه سفر کې له زیمبابوې ملي لوبډلې سره 15 یو ورځنۍ لوبه ترسره کوي، او همدا ډول درته ویلی شم چې دغه سیالۍ په عربي متحده اماراتو کې د پشارجې کرکټ لوبغالي کې پیلېږي.
افغانستان له زیمبابوې د کرکټ د تیرو مسابقو دوی لړۍ ګټلې دي. زیمبابوې د کرکټ نړیوال شورا بشپړ غړیتوب لري. رپورټونه وایي د سوریې د رژیم ځواکونو د دمشق جنوب ته د معزمې پر ښار چې د مخالفانو تر واک لاندې دی برید کړی دی. دولتي ځواکونو په خپل پرونی دغه برید کې له توپخانې کار اخیستی او هلیکوپټرو بیرلی بمونه غورځولی دي. د احمد په نامه د محلي رسنیو یو خبریال ویل چې هلیکوپټرو په دغه ښار او شاوخوا سیمو کې څه باندې 40 بیرلی بمونه غورځول. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په سوریه کې د روسیې په هوایي بریدونو کې سلګونه بېګناه ولسي خلک وژل سوي دي. امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان په خپل پرونی راپور کې ویل چې په دغو بریدونو کې د استوګنې ځایونه، کورونه، یو جماعت، یو ګڼ بازار او روغتیایي تاسیسات په نښه سوي دي. راپور وایي چې دغه بریدونه کېدای سي جنګي جرایم وګڼل سي، خو د روسیې دفاع وزارت د امنیسټي انټرنیشنل دغه راپورټ بې اساسه وګڼه او رد یې کړ. د روسیې د دفاع وزارت ویان ایګور کوناشینکوف:
Конфликт в Сирии продолжается почти 5 лет. Считается, что его жертвами уже
стали. Дейвей да Сури جنگ له 5 کلونو راهیسې دوام لري. تخمینن 300,000 کسان پکښې وژل شوی دي. خو عجیب ده چې د بخښنې نړیوال سازمان مخکې لري چې د روسي هوایي ځواکونه په سوریه کې مداخله وکړي، دا پښتنه نه کوله چې په سوریه کې د جنگي جرایم مرتکبین څوک دي. د سوریه کورونی جګړه چې په 2011 کال کې پیل شوې، شاوخوا 250,000 کسان په نتیجه کې وژل شوی دي. د ملګری ملتونو امنیت شورا د دغه سازمان په منځګړی توپ د لیبیا د جنگ د شکلو لوري ترمنځ د ملي اولی د حکومت تشکیل لپاره د سولې یو موافقه تایید کړه. لویدیځ هیله لري چې دغه موافقه چې پرون د رایو په اتفاق سره تایید شوه، لیبیا ته ثبات راولي او په لیبیا کې د اسلامي دولت ډلې یادایش په وړاندې له مبارزې سره مرسته وکړي. د دې موافقې مسوده د برېټانیا لخوا برابره شوې وه چې پکې دا واضح شوي چې د لیبیا د ملي اولی راتلونکي حکومت باید د شمالي افریقا د دغه هیواد بشپړ استازیتوب وکړي. په لیبیا کې څو رقیب حکومت تنه د قدرت لپاره په مبارزه بوختي. د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب نوې موافقه د لیبیا له ملي والی حکومت نه وړي چې په یو میاشت کې د نننه تشکیل سي. دغه راز له نورو هیوادونو هم غوښتنه شوی چې د داعش ډلې د ماتولو لپاره د لیبیا هم مرسته وکړي. او د ګرجستان صدر اعظم ایرکلی ګاریباشویلی په داسې حال کې په ناڅاپي توګه استعفا وکړه چې د انتخاباتو ته تر یو کال کمه موده پاتې ده. هغه ولسته په خپله پرونی ټلویزیوني وینا کې وویل چې د صدارت له مقامه استعفا کوي، خو د خپل هیواد د یو مخلص سرباز په توګه به پاتې وي. نوموړی چې په پاریس کې زده کړې کړې وې او اوس 33 کلن دی، کله چې په 2013 میلادي کال کې انتخاب شو په اروپا کې تر ټولو ځوان صدر اعظم و. تاسی ازادي رادیو ته غوړی چې خبرونه د سهارا پر او بجو پیلېږي او د ماشام تر او بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغه سپو د ماشام تر او بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدل سي. ورزو د دې خبرونه د راپورونو او تحلیل برخه ده. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی وایي د داعش ډلې خلاف جګړه کې د همکاري لپاره مسکو له وسلوالو طالبانو سره اړیکې ټینګې کړې. د جنبش مدني شهروند په نامه یو مدني ټولنه وایي چې د امنیت په برخه کې د حکومت د سیاسي ارادې نشتوالي سبب شوی چې ځینې ولسوالۍ د دولت د وسلوالو مخالفانو لاس ته ورسي، خو اجرایه ریاست وایي
سیاسي اراده موجوده ده. امنیتي ځواکونو ته معلومه ده چې د هغوی وظیفه څه ده، له خپل مسؤلیت سره سم کار کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په ګمرکونو کې لا هم اداري فساد شته، خو دولت وایي
زموږ برنامه ده چې د افغانستان په عایداتي سرچینو کې د فساد موجودیت هغه د ګراف صفر خواته تقرب وکړي.
د پاکستان لوی دریسیز روانه میاشت افغانستان ته ځي. بلخوا د هند صدر اعظم د هند او روسیې د مشرانو په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره مسکو ته تللی. اساسي او بشري حقونه او ژوند په شیبو کې دوه نوي پروګرامونه د ازادي راډیو په همدې خپرونې کې اوریدلی شئ. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی وایي د داعش ډلې خلاف جنگ کې د همکارۍ لپاره مسکو له وسلوالو طالبانو سره اړیکه ټینګه کړې ده. زمیر کابلوف انټرفاکس خبري اژانس ته ویلي چې د داعش ډلې خلاف جنگ کې د روسیې او وسلوالو طالبانو ګټې سره ورته دي، خو د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې له طالبانو سره دا ډول ارتباط دوی ته د منلو وړ نه دی. تفصیل د سلطان محمد سرور په راپور کې.
دا لومړی ځل دی چې د روسیې یو لوی ډیپلومات په رسمي توګه د طالبانو او مسکو د روابطو خبره کوي. د افغانستان لپاره د روسیې د جمهور رئیس ځانګړي استازی زمیر کابلوف وایي مسکو طالبانو سره د معلوماتو د تبادلې لپاره ارتباطي شبکې جوړې کړې دي. هغه انټرفاکس خبری آژانس ته ویلي چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې خلاف جنگ کې روسیه او طالبان ورته ګټې لري. خود مسکو او طالبانو ترمنځ دغه رابطه د افغانستان د حکومت او په ځانګړې توګه د دغه هیواد د دفاع وزارت لپاره چې په څو جبهو کې د طالبانو خلاف جنګیږي د اندېښنې وړ ده. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان کې تروریستي ډلو سره مستقیم ارتباط د هر هیواد شوی د منلو وړ نه دی.
اگر دولت روسیا میخواین کې در مبارزه با تروریزم
کچری د روسیې دولت غواړي چې د تروریزم او د داعش خلاف مبارزه کې مرسته وکړي، نو یوازینې لارې دا ده چې د افغانستان له حکومت او دفاع وزارت سره تماس ونیسي ترڅو دغه مبارزه پیاوړې کړو او داعش یا نورې تروریستي ډلې له منځه یوسو. مخکې هم ناتایید شویو رپورټونو د طالبانو او مسکو ترمنځ د روابطو خبره کړې وه چې کابل یې په ځواب کې ویلي و چې له طالبانو سره د نورو هیوادونو ارتباط د افغانستان د ملي حاکمیت ماتول دي. په 1992 کال کې د ډاکټر نجیب الله د حکومت تر نسکورېدو وروسته تیرو کلونو په نسبت اوس مهال د مسکو او کابل روابط ډیر نږدې شوي دي. مسکو څو اونۍ مخکې ژمنه وکړه چې د افغانستان حکومت ته 10,000 کلاشنیکوف، ټوپک او نور پوځي تجهیزات ورکوي. خو زمیر کابلوف انترفاکس خبری آژانس ته ویلي چې مسکو افغانستان ته وسلې ورکوي، خو دا کار په احتیاط او د یوې تجارتي معاملې په توګه ترسره کوي. اوس چې مسکو له طالبانو سره خپله اړیکه تاییدوي، څرګنده نه ده چې کابل سره به یې روابط څنګه سي. د افغانستان حکومت تروسه په دې هکله څه نه دي ویلي. دا هم څرګنده نه ده چې طالبانو به د معلوماتو د تبادلې په مقابل کې له مسکو څه غوښتي وي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي وایي چې مسکو د داعش ډلې خلاف له وسلوالو طالبانو سره د معلوماتو شریکولو لپاره ارتباطي شبکې جوړې کړې دي. د ویلي چې د داعش ډلې خلاف د جنگ په برخه کې د مسکو او وسلوالو طالبانو ګټې شریکې دي. د سیاسي چارو تحلیل کوونکی او ورځپاڼه لیکوال عباسین بریال را سره له کابل د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. بریال صاحب، خبرونې ته شرغلست په داسې اساس وخت کې چې داعش ډله په افغانستان کې د خطر یو زنګ بلل کېږي، د روسي چارواکو دغه ډول څرګندونې ستاسو په نظر څه پیغام رسوي؟
افغانستان د دې معنا لري چې ټول وخت په افغانستان کې یو یادسي جګړه د نورو د ګټو روانه وه، او هېڅکله په دې تصور نه دی شوی چې په اساسي ډول د ترهګرۍ پر ضد مبارزه وشي او د ستونزو محو شي. بنام دوی کوښښ کوي آخري انتخاب وکړي، او آخري انتخاب دا وي چې خپل سرحدونه ټینګ کړي او د ځان په ضرر کې کوم امنیت دوی ته خطر امنیتي خطر دوی ته متوجه دی، هغه باید محو شي. تاسو وګورئ د نومبر پر اوایلو کې په اسلام آباد کې یوه پټه غونډه د چینایانو، ایرانیانو او روسانو ترمنځ وشوه. پاکستان یې کوربه و، هلته په دې خبرې وشوې چې موږ څنګه کولی شو طالبان بېرته تقویه کړو او هغوی د داعش په مقابل کې ودروو، ځکه هغه دولت چې افغانستان کې حاکم دی هغه د داسې چا متحد دی چې کېدی شي موږ د دوی په نیت باندې شک ولرو او د داعش پر ضد باندې نه یوازې جګړه نه کوي بلکې افغانستان کې دننه هم دغسې نظریاتي ترازو خورېدل چې تبلیغات کوي چې د افغانستان د حکومت ځینې چارواکي د داعش سره لاره لري او داعش په دغه مسیر ورکول کېږي چې دوی د منځنۍ آسیا وفاخلا شي.
د منځنۍ آسیا هیوادونه له دې جملې دغه راز روسي چارواکي وخت نا وخت په افغانستان کې د داعش ډلې له درک اندېښنه څرګندوي. څه فکر کوي چې روسي چارواکي او نور هیوادونه ولې د افغان حکومت له طریقه د داعش ډلې خلاف پوځي یا نورې مرستې نه کوي؟
نه یوازې چې روسان د منځنۍ آسیا د هیوادونو وایي د افغانستان په هکله باندې په شک کې دي چې دغه دولت اوس حاکم دی، د داعش په برخه کې د دوی سره مرسته وکړي، ځکه دا دولت د روسانو مخکې د امریکایانو متحد دی او روسان په دې باور لري چې امریکا هم د داعش سره که دوی د دوی په مقابل کې دریځ نه ته یو اندازې حتی اړیکې سره کېږي، داسې تصور کېږي چې دا یوه پروژه ده. البته دا د روسانو نظر دی. همدا ډول د منځنۍ آسیا په اړه مو چې روسانو هغه اندېښنه زیاته شوې ده په اوایلو کې دوی ډېر سرمشري ډېرې ناستې سره ورته ولې غونډې وې چې دوی یو اتحاد رامنځته کړي داعش په پر ضد مبارزې دپاره نوې لارې چارې ورسي. مګر وروسته بیا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وویل چې اوس موږ د ازبکستان او ترکمنستان په شمول د دغه هیوادونو د تګلارو او د هغوی د اقداماتو په اړه باندې شک لري، ځکه دوی هېڅ علاقمندي نه لري چې د روسانو سره په هغه تلواله کې هغه څه تزغار د کار وکړي چې موږ کولی شو داعش د منځنۍ آسیا په خطه باندې خنثی کړای شو. حتی دا ستونزې دغه ځای نه راپیدا شوې چې دوی غوښتل خپل سفیر د سیمو ته سرحدي سیمو ته د منځنۍ آسیا راولېږي. نور هیوادونه د دې معنی سلامات او د کستان ته یو تعداد محدود د دوی راغلي.
بله بریال صاحب، په دې وروستیو کې د ولسمشر لومړی مرستیال بیا د ولسي جرګې دویم مرستیال او نورو چارواکو روسیې ته سفرونه درلودل او له هغې هېواد څخه یې غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د داعش ډلې خلاف جګړه کې مستقیما له افغان حکومت سره مرسته وکړي. دوی په افغانستان کې د داعش ډلې خلاف د روسیې د مستقیم مداخلې مخالفت کړی و. څومره عملي بریښي په افغانستان کې د روسیې مستقیمه مداخله د داعش ډلې خلاف؟
په دغه سطحه کې دوی کومې هڅې کوي دا مستقیم د طالبانو سره دومره تماس نه دی لکه پاکستان چې پکې مهم رول لري. تاسو وګورئ دغه تماسونه هم د پاکستان د تاریخ ټینګېږي. ما تاسو ته د نومبر د اوایلو د پټې غونډې په هکله باندې وویل چې اسلام آباد کې دایره شوې وه، هلته په دې باندې پرېکړه کېږي او هغه ورځې کې په زابل کې حالات ډېر خراب وي. د لومړي ځل لپاره په ډېره سختۍ دا چې طالبانو خپل منځ کې جګړې کولې. روسانو نور دې نتیجې ته ورسې چې هغه حکومت په افغانستان کې هغه ډېر متحد حکومت نه دی، نسبت دې ته چې موږ کوشش وکړو داعش یوه بله ترهګره ډله باندې وو چې هغه طالبان دي. د طالبانو په تقریه کېدو کې د ایران دپاره هم یو اندازه ګټې وي، سره روابط ورته لري. دوه هم اساسي مثاله دا ده چې هغوی کولی شي داعش هغه خطر چې مستقیم ایران ته متوجه دی هغه محو شي. دغه د دوی شریکه چلواله جوړېدل او د طالبانو په سر باندې توافق ته رسېدل دویمه مرحله یې دا ده چې دوی وچې پر بل غس سره او د رابطې سره مستقیمې شوي دي. د پاکستان هر وخت کولی شي طالبان د هر چا په مېز کې وي. و در رابطه مستقیم چیز یه معلومات به تبادله تو هست که راوزی اون که در افغانستان سر روسان که تکیر پینجل از کلون و که در سفانه افغانستان به روسان
بله لکه چې ل ورسپانه لیکوال او د سیاسي چارو تحلیل کوونکی اباسین بریال سره مو رابطه قطع سو ل د څه موردل چې د افغانستان لپاره د روسي ځنګړي استاذي ویل دي چې مسکو د دایشت علي خلاف ل وسلول طالبان سره د معاملاتو شریکولو لپاره ارتباطي شبکې جوړ کړې دي زمیر کابلوف ویل چې د دایشت علي خلاف د جنگ په برخه کې د مسکو او وسلول طالبانو ګټي شریک دي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري
اساسي او بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې دوه اونیس پروګرامونه د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدل سي خو د راپورونو برخه ته د مورکو
ازادي رادیو خبريالان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي
په لوګر ولایت کې وسلواله نشته سوي چې راپورونه وي په نتیجه کې ځینې طالب مشران وژل سوي دي د نورو جزئیاتو لپاره له پکتیا داود تپان سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړي تپان صاحب د وسلواله جګړه چیرې سوي او دغه وژل سوي طالب قومندانان څوک دي
مننه سالي صاحب لکه څنګه چې تا وویل د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې د کمانډو ځواکونو او افغان امنیتي ځواکونو په شریکه د لوګر ولایت د چرخ ولسوالۍ شیخانو په کلي کې عملیات کړي دي چې وته مهم وسلوال طالبان یې وژلي دي د دوی په وینا چې په دغو طالبانو کې د چرخ ولسوالۍ لپاره د وسلوالو ولسوال مولوی اسدالله او د غیر سیمی امنیه کماندان چې وسلوال امنیه کماندان شریف او امداد ول ملا قدیر ملا مزمل ملا رهبر ملا احمد او قزل د وسلوال طالبانو لپاره سی پالیت کا اپدیسم کې او ډیر مهم کسانو د عملیات ځانګړي عملیات کې سی دی دوی په لټه پیل کړی او وژل دي خو وسلوال طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه هیڅ نه دی ویلي او د سیمې خلک وایي چې دوی په وژل کېدو سره په یاد سیمه یا چرخ ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت کې ډیر ژور بدلون راځي د خلکو خبرې او بل خبره چې دی لوګر امنیه کمانډان مل پاسوال داود احمدي مون سره ټلیفون په لیکو کړه هغه ویل چې د پولیسو ورتیا وزیاتې شوې دي او د دوی تعلیمي ټولې سینوې فعالیت پیل کړی او هغه هم لومړی دوره فارغین هم فارغان هم ورکړي دي په دغه دوره کې چې لومړی دوره ده شپېته نه سربازان موجود دي د داوود احمدي په وینا چې دغه سربازان په مسلکي او اساسي ذکرو سنبال کړل او دوی به مجهز د پولیسو لیکو ته په لوګر ولایت کې بلابل ساحو کې وګمارل شي بل حالسه
ډېر مننه تپان صاحب و مریدل چې د لوګر ولایت په څرخ ولسوالۍ کې نشته سوی چې په نتیجه کې د چارواکو په وینا چې وطنه طالب مشران وجل سوی دي وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څرګندونه نه دي کړې
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي
زیاول رحمان رحمانی له لوګر په خپل پیغام کې لیکلي ولسمشر محمد اشرف غنی چې د لوګر ولایت له اوسیدونکو سره کومې ژمنې کړې وي تر اوسه یې عملي کړې نه دي هغه دا چې دغه ولایت ته به برښنا ورکول کیږي او دا بیا رغونې اساسي کار نه بکیږي عبدالناصر خپلواک لیکي که دولت د هلمند ولایت وضعیت ته پام ونه کړي دغه ولایت به د وینو په ویالې بدل شي نجیب الله قاتل لغمانه یوازې د هلمند ولایت امن خراب نه دی بلکې د لغمان مرکزی سیمو او لنګار ولسوالۍ وضعیت هم تر هلمند بدتر دی شمې سالې د سړک پر غاړه دا مخالګو جن ده کابل باید دغه ستونزه حل کړي ګل میران عثمان خیل له بغلان لیکي په هلمند کې د نامنیو د ناڅاپي زیاتېدو یو ویلات ټاپي پروژه ده چې له دغه ولایت نه هم تیریږي وسلوال طالبان په دې توګه واړي امتیاز ترلاسه کړي سمیع الله بارکزی لیکي هلمند ته د کندهار د امنیت کمانډان جنرال رازق غوندي یو پوځي سړی په کار دی چې په خپل پوځي عملیات کې برخه اخلي اوریدونکو هیله کړي چې جنرال رازق ته د چانس ورکړي چې په هلمند کې پوځي عملیات وکړي سمیع الله خالد لیکي طالب اربکیو ټول شونځي وران کړل اوس ځوانان بیکاره دي او وسلوال ډلې له دغو ځوانانو ناوړه ګټه اخلي اوریدونکو د هلمند امنیتي وزارت ته د چارواکو د جدي پاملرنې غوښتنه کړې ده
ځینو لویدیځو ورځپاڼو په خپلو وروستیو ګڼو کې د نورو مطالبو تر څنګ د هلمند ولایت پر جګړې هم لیکنې خپرې کړې دي. د امریکا چاپ نیویورک ټایمز ورځپاڼې په خپله تازه ګڼې کې لیکلي چې د بریتانیا ځواکونه له افغان قواوو سره د مرستې لپاره په بیړه هلمند ولایت ته ولاړل. ورځپاڼې لیکي په داسل کې چې د امریکا او ایتلاف پوځي ماموریت په افغانستان کې پای ته رسېدلی، خو اوس هلمند د دې سبب سوی چې د بریتانیا ځانګړي کمانډو ځواکونه بیرته دغه ولایت ته ورسي. په مطلب کې راغلی چې د مساحت له مخې هلمند د افغانستان له لویو ولایتونو څخه دی. هم وسلوالو طالبانو او هم د حکومت پلویانو ته خاص اهمیت لري. کله چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما واک ته ورسېد او تصمیم یې ونیو چې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر زیات کړي، هلمند ولایت یې د پوځي پروګرام په محور کې وو. دغه ورځ برتانوي ځواکونو هم تر ټولو وژونکې جګړه په هلمند کې درلوده. د نیویورک ټایمز په مطلب کې راغلی هلمند ولایت وسلوالو طالبانو ته ځکه مهم ده چې د افغانستان تر ټولو زیات مخدره توکي پکې تولیدېږي او د دوی د عوایدو زیاته برخه جوړوي. بل دا چې هلمند ولایت له پاکستان سره پوله لري او د طالبانو رهبری هم په دې ولایت کې مرکز لري. په مطلب کې ویل سوي چې د رخام ډبرو تر ټولو لوی کان هم په دې ولایت کې ستچې وسلوال طالبان هم ورڅخه مالی ګټه اخلي. ځکه نو د نیویورک ټایمز ورځپاڼې د مطلب له مخې د هلمند ولایت برخلیک د جګړې دواړو خواو ته مهم دی. د امریکا چپ فارن پالیسي خبرونه هم په خپل وروستۍ غنې کې د افغانستان امنیتي وضعیت ته کتنه کړې او لیکي اوس د دې وخت نه دی چې افغانستان یوازې پریښول سي. د مطلب په لیکوالو کې یو هم د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی سفیر رونالد نیومن دی. په لیکنه کې راغلی افغانستان به په 2018 میلادي کال کې له زیاتو چیلنجونو سره لاس او ګریوان وي چې په دغه هیواد کې په امنیتي برخه کې د امریکا پانګونې هم له خطر سره مخامخوي. په مطلب کې راغلی د افغانستان قواوې تر خپله وسه هڅه کوي چې د وسلوالو طالبانو د پرمختګ مخه ونیسي او توانېدلی په کندوز او غزنی ولایتونو کې د طالبانو حمله په شا وتنبوي. خو د مطلب په حواله یو قوي مزکنی ځواک نسی کولای د هوایي ځواک اکمالاتي نیمګړتیاوو او د استخباراتو د نشټوالي تشه ډکه کړي. د فرن پالیسی په مطلب کې راغلی اغیزناک هوایي عملیات کولای سي په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو تحرکات شان کړي. خو اوس مهال وسلوال طالبان یوازنی ګواښ نه دي، بلکې د اسلامي دولت ډلې یا داعش هم افراطیان پر ځانونو راټول کړي او په افغانستان کې د تهدید یو سرچینه ګڼل کیږي. د فرن پالیسی په مطلب کې د افغانستان اوسنیو ستونزو ته جلا اشاره سوي او راغلي چې په افغانستان کې باید روان وضعیت ټول منفي ونه ګڼل سي، ځکه په دغه هیواد کې ځینې پرمختګونه سته چې سړی ورته اشاره کولای سي. د ساري په توګه اقتصادي عواید، د اداري فساد په وړاندې مبارزه، د پانګونې په برخه کې راغلي اسانتیاوې او نور مسایل. په لیکنه کې راغلي د عراق او سوریې برخلاف سختریز وسلول په افغانستان کې نه سیاسي صحنه او نه هم د جنگ میدان په خپل کنټرول کې لري. د لیکنې په حواله په افغانستان کې د بحران د کمیدو لپاره نورو اقداماتو ته اړتیا ده، خو دغه تصمیم نیونې او اقدامات باید همدا اوس عملي سي، نه هغه وخت چې بحران د انفجار حد ته رسیږي او له کنټرول وځي. د فرن پالیسی په مطلب کې لولو دغه وضعیت په پام سره د امریکا او ناټو ځواکونه باید له افغانستانه توجه کم نه کړي، ځکه اوس هغه وخت نه دی چې افغانستان یوازې پریښول سي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خنوي چې په ګمرکونی کې د مالی فساد موضوع لا هم حل شوی نه ده، چې لکبلې په میلیونونو افغاني اواید د فاسدو چارواکو جیبونو ته ځي. خود مالی وزارت له فساد سره د جدي مبارزې خبر کوي. یوسف خان زادران راپور راکوي.
که څه هم د فساد سره د مبارزې ډیرو شعارونو خلکو ته د دغو شعارونو د عملي کېدو څه باور ورکړی و، خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د دغو هیواد په ګمرکونو کې فساد او رشوت ورکول په خپل حال پاتې دي. د دغه خونې مرستیال خنجان الکوزی وایي چې همدا اوس د نړیوالو ځواکونو د سون موادو د محصول معافیت له امله میلیونونه افغانۍ د فاسدو مسؤلینو جیبونو ته ځي. ښاغلی الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې بهرنیو ځواکونو ته د سون موادو واردونکي د ګمرکونو د یو شمېر چارواکو سره په جلکارۍ لاس پورې کړی او د تیلو وضعیت اندازه د مافیت له امتیاز څخه په استفاده د ګمرکونو له لارې انتقالوي. هغه وایي چې وروسته بیا دا کسان د اړتیا وړ یوه اندازه تیل بهرنۍ ځواکونو ته ورکوي، خو پاتې نور تیل په غیر قانوني ډول له مالیو پرته بازار ته عرضه کوي.
هغه تیر چې د ناټو سره قرارداد نه دی شوی په ګمرکونو کې پرې جوړجاړی کېږي. یو شمېر کمیشن کاران هلته ناتي، خپل کمیشن اخلي او د مامور او واردونکي ترمنځ جوړجاړی کوي. د بهرنیو چارو وزارت لخوا ورته دا ګرو مګر یو مکتوب ورکول کېږي، فرضاً که 100 ټنه وي هغه 2000 ټنو ته رسوي. دا کار د مراتبه په نظر کې له نیولو پرته کوي. یوازې ورته وایي چې دا د آیساف تیر دي او لمالیو او محصولاتو معاف
د سوداګری د خونې مرستيال د حیرتانو ترغونډي او وقینه بندرونو نو مخلي وای چې په دغه ګمرکونو کې غیر قانوني لسوهنه لزان سره بد اقتصادي عواقب لري د سرګندونې داسې محل کېږي چې د افغانستان ملي شورا له خوا هم هیواد ته د تیلو د څه ډول واردولو د معلومولو لپاره یو پلاوی بیلابیلو ګمرکونو ته لیږل شوی و دغه پلاوی کابل ته راتګ سره په حیرتانو او وقینه بندرونو کې د مالیې څخه د تیښتو موضوع تایید کړه او ټینګار یې وکړ چې په دغه بندرونو کې د ملیونونو ډالرو اختلاس روان دی له مالیه وزارت څخه مو چې له دې وړاندې د فساد په وړاندې د جدي مبارزې ژمنې کړي وپوښتل چې د بهرنیو ځواکونو د سون موادو قراردادیانو جعلي سندونه څنګه په ګمرکونو کې د دوی له ذره بینونو تیریږي د دغه وزارت ویان اجمل عبدالرحیمزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د نوې رهبرۍ په راتګ سره موږ د خلکو سره ملت سره پارلمان سره متحد وکړ چې فساد سره د مبارزې په برخه کې موږ کوټلې ګامونه پورته کوو موږ نه یوازې دا چې هغه مالی هدف چې زموږ لپاره د پیسو د نړیوال صندوق لخوا ټاکل شوی و نه یوازې دا چې هغه مو ترلاسه کړ بلکې زموږ عواید د تیرو کلو سره کچیره مقایسه کړو په ډیره غټه فیصدي زیاتوالی شوي زموږ برنامه دا ده چې د افغانستان په عایداتي سرچینو کې د فساد موجودیت دغه د ګراف صفر خواته تقرب وکړي
دغه تړون له مخې چې د افغان حکومت په افغانستان کې د ډیره بهرنیو ځواکونو لخوا لسلیک شوی د دغه ځواکونو نفتي او سون مواد د مالیې له ورکولو معاف ګرځول شوی دی په دې وروستیو کې بیا اندېښنې دا دي چې په هیواد کې نړیوال ځواکونه څو چنده کم شوي خو ولې د دوی په نوم واردونکي د سون مواد په هماغه پخوانی اندازه له محصول پرته هیواد ته راوریدېږي د افغانستان د بهرنیو چارو له وزارت مو پوښتنه وکړه چې دا وزارت د کومو شرایطو او اسنادو له مخې بهرنیو ځواکونو ته د تیلو واردونکي قراردادیان د هیواد د مالیې وزارت ته ورپیژني د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال خیرالله آزاد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ یوازې د معرفي کولو نقش لرو موږ هغه شرکتونه چې د ناټو او د امریکایي ځواکونو قراردادیان دي موږ هغه شرکتونه د امریکا د سفارت او یا د ناټو د ماموریت مطابقت ناټو د قومندانۍ په دغه معرفي لیک په اساس یوازې وزارت مالیې ته معرفي کوو موږ فقط نقش زموږ نقش د معرفي کولو نقش ده څومره هغوی واردوي د هغو د کیفیت په اړه نور جزئیات په اړه موږ هېڅ کار نه لرو موږ یوازې دغه شرکت وزارت مالیې ته معرفي کوو خلاص
په داسې حال کې چې د مالیې او بهرنیو چارو وزارتونه د تیلو قراردادیانو په ټاکلو او په ګمرکونو کې د هر ډول غیر قانوني اجراتو څخه ځانونو ته برأت ورکوي خو افغان کارپوهان د دغې قضیې په اړه متفاوت لیدلوری لري د اقتصادي چارو کارپوه سیف الدین سیهون چې په لوړه کچه د فساد شتون تاییدوي په دې اړه ځینې ځانګړي وړاندیزونه هم لري
اقتصاد جنگی و اقتصاد غارت بر سیاست افغانستان
په افغانستان کې جنگی او د چول اقتصاد حاکم دی موږ اقتصاددانان ډېرې د حل لارې لرو له هغې جملې باید د ګمرک چارواکي د تخصص له لارې وټاکل شي د کړنو څخه دقیقه څارنه وي د میکانیزم ډیجیټلي کول او د مسؤلیت او ژمنتیا له مخې د ځواب ورکول هغه لارې چارې دي چې د نړۍ په هر سیمه کې پیژندل شوي دي
ښاغلی سیهون وایي چې په وروستیو څو کلونو کې افغان حکومت تل د ځینو پلمو له مخې خپل اساسي مکلفیتونه پریښي دي تر دې چې د فساد په څیر د اساسي ستونزې د کنټرول لپاره هم په خپلو ژمنو خاورې اچوي هغه ټینګار کوي چې د فساد له منځه وړلو لپاره د دولتي چارواکو د جدي مبارزې او د شفافیت له راتګه پرته نه باید افغانان د معجزې انتظار وباسي چې ګویا وضعیت به د وخت په تېرېدو خپله ښه شي
د ازادي راډیو په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو دوه اونیز پروګرامونه هم اوریدل سي خو اوس ورزو قبایلی سیمو ته د مومند ایجنسی په قبایلی سیمه کې د سړک غاړې بم چاودنه سوي چې په نتیجه کې د دوه ماشومانو په ګډون درې کسان وژل سوي دي سیمه ایز سرچینې وایي چې په ټپیانو کې دوه ماشومان هم شامل دي چې وضعیت نازک شول سوی دی دا په تیرو درې ورځو کې په مومند ایجنسی کې درېم برید دی چې خلکو ته مرګ ژوبل اړوي تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې
افغان پولیس سیرما د مومند ایجنسی په قبایلی سیمه کې سړک غړې بمی چاودنه شوی چې لکه تر لګ شپږو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې ده د دې ایجنسی امنیتي چارواکو سیمه ییزو رسنیو ته ویل چې دا پیښه د چهارشنبې په ورځ ناوخته د دې ایجنسی د انبار په خارې نومي دره کې رامنځته شوې چې په نتیجه کې دوه ماشومانو په ګډون لکه تر لګ درې کسان مړه او درې نور ټپیان شوي دي د چارواکو په وینا چې امنیتي ځواکونو تر پیښې وروسته سیمه محاصره کړه او تلاشي عملیات یې هم وکړل په عین حال کې یو ځای خبریال ګل محمد مومند چې پیښې نږدې څارلې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پیښې په ټپیانو کې دوه ماشومان هم شامل دي چې دوه روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی.
یو د موټر ډرایور چې دی هغه په موقع مړ دی، د سره سم درې دوه ماشومان چې هغه هم مړ شوي دي. دغه رنګ دوه ماشومان نور هم ژوبل شوي دي، هغه د باجوړ ښار هسپتال ته وړل شوي دي چې د هغوی حالات هم معلوم راښودل کېږي.
دا ګل محمد په خبره په دغه بمی چاودنه کې وژل شوي ټول عام ملکي کسانو او له کومې وسله والې ډلې یا حکومت پلوه امن لښکر سره یې تعلقات نه درلودل. په مومند جنسۍ کې په تېرو درې ورځو کې دا درېمه چاودنه ده. تر دې مخکې د روانې میاشت په یوویشتمه نېټه هم د دې جنسۍ په بیزو تحصیل کې پر امنیتي ځواکونو دوه بریدونه شوي وو چې درې کسان پکې مړه او د ملیشیا ځواکونو د یو جګپوړي افسر په ګډون پکې څلور نور ټپیان شوي وو. دا بریدونه په داسې وخت کې شوي وو چې ټاکل شوه په همدې ورځ د خیبر پختونخوا ایالت ګورنر د مومند جنسۍ په مرکز غلنۍ کې یوې قبایلي جرګې ته د وینا لپاره لاړ شي.
د روسي یو ډیپلوماټ وایي د اسلامي دولت د لیادایش خلاف مبارزه کې مسکو او طالبان ورته ګټي لري. د افغانستان او ترکیه مشران په ځینو برخو کې په خپلو کې تفاهم لیکونه لاسلیک کوي. د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د پرونیو جګړو له کبله 25 وسلوال وژل شوي او 12 نور ټپیان شوي دي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم په هند کې د جنوبي اسیا د مسابقو په ترڅ کې خپل لومړی لوبه نن له بنگلاديش سره کوي. بلخو د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونه سبا جمعه خپل یو ورځنی یا 50 اوره نړیوال مسابقه پیلوي. راپورونه وایي د سوریې د رژیم ځواکونو د دمشق جنوب ته د معظمې پر ښار چې د مخالفانو تر واک لاندې دی برید کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په سوریه کې د روسیې په هوایي بریدونو کې سلګونه بېګناه ولسي خلک وژل شوي دي. او د ګرجستان صدر اعظم په داسې حال کې په ناڅاپي توګه استعفا وکړه چې انتخاباتو ته تر یوه کال کمه موده پاتې ده. د جنبش ملي شهروند په نامه یو مدني ټولنه وایي چې د امنیت په برخه کې د حکومت د سیاسي ارادې نشټوالی د دې سبب شوی چې ځینې ولسوالۍ د دولت له واک څخه ووځي، خو اجرایه ریاست وایي چې د امنیت لپاره تدابیر نیول شوی دي. تفصیل له خان محمد سین په یو راپور کې اوري.
د جنبش مدني شهروند ټولنه وایي چې سمود مخ کې د کندز د خار او وسمحال د ځینې ولسوالیو د سقوط لامل د حکومت د سیاسي ارادې کمزوري ده. د دې ټولنې غړو د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل سره له دې چې حکومت درې ګونې قواوې او د مخالفینو د ځپلو لپاره کافي ځواکونه لري، خو بیا هم په هیواد کې ناامني له یوې نه بلې ته پراخیږي. په دې مناسبت په جوړې غونډه کې د انتقالي عدالت د ډلې یو غړي عبدالله احمدي وویل چې حکومت د امنیت د ټینګښت او د ولسوالۍ د سقوط د مخنیوي لپاره هیڅ ډول اقدام نه دی کړی.
توانش از اراده سیاسی وجود نداره. نمونه ترورهای اخیر است. چندین ترور
توان لري خو سیاسی اراده نشته. بیلګه ورسته وژنې دي چې د هیواد په یشمیر ولایتونو کې وشوي، خو دوی په حق له هم معلومات ترلاسه نشول. لدی څرګندېږي چې حکومت په دې برخه کې کمزور عمل کړی دی.
دا په داسې حال کې چې راپورونه وایي په دې ورسته کې د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ سقوط ته نږدې ده. لدې مخکې د هیواد په شمال کې د نامنۍ او د زیاتېدو په نتیجه کې د کندز ښار شاوخوا دوه ونۍ د مخالفینو په ولکه کې وو. امنیتي مسؤلین وایي افغانستان په روانو حالاتو کې په یو تپل شوي جنگ کې ښکیل دی او په جنگ کې کله پرمختګ او کله په شاتګ کېږي. امنیتي مسؤلین دا هم وایي چې د ځواکونو اکمالاتو او تجهیزولو ته هڅې تیزې شوي دي. د جنبش مدني شهروند ټولنه له حکومت غواړي چې ډېر ژر د دفاع وزارت، د ملي امنیت عمومي ریاست او د لوی څارنوالۍ پوستونو ته وړ کسان وګماري. د دې ټولنې غړي تاکید کوي چې که د حکومت مهم پوستونه له سرپرستانو خلاص شي، د هیواد پر امنیتي وضعیت به مثبت اثر پرې باسي. د افغان حکومت اجرایي ریاست چارواکي وایي چې د هیواد امنیت د حکومت په لومړیتوبونو کې دی. د دې ریاست د ویاند مرستیال جاوید فیصل آزادی رادیو ته وویل که څه هم په هیواد کې ډاډمن امنیت نشته، خو امنیتي ځواکونه د مخالفینو پر وړاندې برلاسي دي.
حکومت په ټول توان هڅه کوي چې امنیتي وضعیت بهتره شي. امنیتي ځواکونه ورځ او شپه کار کوي چې د خلکو د سر او مال ساتنه وکړي. هغوی دې هدف ته په رسیدو کې قرباني هم ورکړې دي. بنان سیاسي اراده موجوده ده. امنیتي ځواکونو ته معلومه ده چې د هغوی وظیفه څه ده. له خپل مسؤلیت سره سم کار کوي، قرباني ورکوي ترڅو د خلکو امن وساتي.
د جنبش مدني شهروند ټولنه د حکومت له چارواکو دا هم غواړي چې خپل منځي اختلافونه د پای ته ورسوي، کابینه د بشپړه او د سولې لپاره د هڅې تیز کړي. بلخو امنیتی ځواکونه ډاډ ورکوي چې د مخالفینو د ځپلو توان لري. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له آزادی رادیو نه.
اساسي او بشري حقونه او ژوند په شیبو کې پروګرامونه په یو رپورت پسې اوریدلی سي. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار وایي چې د هیواد لوی درستیز راحیل شریف به روانه میاشت افغانستان ته ولاړ سي او له افغان چارواکو سره به پر ځینو موضوعاتو خبرې وکړي. دی به د سولې د پروسې په ګډون پر پوځي همکاریو او د سرحدي سیمو د امنیت پر ټینګښت هم خبرې وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې د دې هیواد د پوسټ لخر جنرال اهیل شریف په رواني میاشت په پای کې کابل ته سفر وکړي او افغان چارواکو سره به د سولې د پروسې په ګډون په یو شمېر موضوعاتو خبرې وکړي. ښاغلی عزیز د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د راتلونکي میاشت په لومړیو کې به د افغانستان د سولې د پروسې په لړ کې د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا په استاز مشتمله څلور اړخیزه کمیټې او غونډه هم جوړه شي چې د سولې د پروسې په اړه بحث وکړي. نوموړي زیاته کړه چې دغه کمیټه به د سولې په پروسې د څاریو میکانیزم رامنځته کړي او خپلې ارزونې بلخ کې له اړخونو سره شریکې کړي. د رواني میاشت په نهمه نیټه په اسلام آباد کې د ایشیا زر کانفرنس پر مهال د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا چارواکو څلور اړخیزه لیدنې کتنې کړې وې. د افغانستان د سولې د پروسې په اړه بحث کړی او د یو کمیټې په جوړولو سره شوي وو. د پاکستان د پوځ مشر په داسې وخت کې کابل ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې اسلام آباد ته د افغانستان د ولس مشر تر سفر وروسته د کابل او اسلام آباد ترمنځ خړپړ شوي تعلقات یو ځل بیا د غوړېدو په حال کې دي. ښاغلی عزیز کابل ته د جنرال رحیل شریف د سفر په اړه وویل
آرمی چیف جائیں افغانستان میں اس مہینے سے پہلے اور لیکن اس سے پہلے ہم نے
د پوځ مشر په روانه میاشت کې افغانستان ته سفر وکړي، خو تر دې مخکې به د جنوري په لومړۍ هفته کې د هغې څلور اړخیزې کمیټې غونډه وشي چې په دې وروستیو کې رامنځته شوې ده. سو د دې جایزه واخلي چې د سولې خبرې چیرته، په کومو شرایطو او کومه طریقه وشي. ښاغلی رحیل شریف په داسې وخت کې کابل ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې پاکستان او نړیوالې ټولنې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د بیرته پیلو لپاره کوششونه تیز کړي دي. ښاغلی عزیز افغانستان ته د جنرال رحیل شریف سفر مهمه بالاوې وویل چې نوموړی به په دې سفر کې له افغان چارواکو سره پوځي همکاري، سرحدي امنیت او د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې وکړي. لومړی خبره خو دا ده چې د پوځ د مشر سفرونه معمول وي چې پکې پوځي تعلقات، استخباراتي همکاري او په سرحدي همکاریو خبرې کېږي. همداراز ظاهره ده چې د سولې په پروسه کې چې کوم موضوعات او ستونزې دي په هغې به هم خبرې کېږي. نو دا به یو ګټور سفر وي. د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیرته پیلو لپاره کوششونه په داسې وخت کې ډېر شوي چې دغو دواړو غړو ترمنځ د روان کال په جولای کې د پاکستان په قربتوب اسلام آباد ته نږدې په امریکې نیغ په نیغه مذاکرات شوي وو. په دغو خبرو اترو کې د چین او د امریکا د متحده ایالاتو استازو هم د څارونکو په توګه برخه اخیستې وه. که څه هم دغه دواړه افغان خواوې هغه مهال سلا شي وو چې د دغو مذاکراتو بل پړاو به هم په پاکستان کې ترسره کیږي، خو د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مرګ خبر ښکاره کېده د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات په ټپه ودرول.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یو بلې خبرونه اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 2.69 او په لوی شارونه کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمن اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې په هیواد کې د جنسي تیری د پیښو د زیاتوالي پر لاملونو بحث کوو. د پروګرام یلممو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر مشر شمس الله احمد زیدی. احمد زید صاحب اشراق لاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر مننه کوم لمړی خپل سلامونه ونی کی د ازادي راډیو معزز او اړین کوټه ډالې کوم.
احمد زید صاحب، ک په دې اړه معلومات راکړي چې په هیواد کې د جنسي تیریو د پیښو د زیاتوالي لامل پسې کې دی.
متاسفانه په افغانستان کې لکه د نورو جرایم او اساسي انګیزه او عامل د زیاتوالي چې په ټولنه کې قانون نه واکمنۍ په ډیرو ځایونو کې د دولتي واکمنۍ زوفتیا یا اصلا د دولتي واکمنۍ نشتون، ډیرو انسانانو سره، غیر مسؤولو انسانانو سره د صلاح شتون، په دولتي ادارو کې د اداري فساد شتون، په بعض مواردو کې د قوانینو خلا، دغه په خپله زمینه دې ته مسایده کړې ده چې په افغانستان کې د جرایمو ګرفت وخت او ورځ په ورځ مخ په پورته کېدو شي، چې دغه له جمه متاسفانه د جنسي تیریو جنایت هم همدغه پندغه شانته ورځ په ورځ زیاتېږي. په افغانستان کې قانون واکمن نه ده، سلاش غیر مسئول کسانو سره په ډیر پراخه پیمانه شتون لري. ډیر ځینې کې دولتي واکمنۍ نشته چې دیجنه جرم باندې یو سړی لاس پورې کړي، بیا هغه ناامن دي تدي چې هغه کشفي ارګانونه هغه نشي نیولی او که هم نیول شي بیا متاسفانه په اداراتو کې اداري فساد شتون لري. دغه عوامل زمینه دې لپاره مسئله دي چې هغه کسان چې د هغه مغرضه او مفسد انسانان چې د خپل شخصي ګټلو یا هغه غیر مشروع اهدافو د لاسته کولو لپاره د افغانستان نافذه قوانین تر پښو لاندې کوي، د اسلام د سپیشلي دین اصول او تعلیمو په خلاف باندې دوی په دغه جنایت لاس پورې کوي، هغو ته زمینه مساعده شوې ده. نو هغه اساسي عوامل دغه عوامل دي چې متاسفانه اوس موږ او تاسې وینو چې د افغانستان په مختلفو اداري واحدونو کې، یعنی په موږ به ډېر کم مثال لرو داسې ولایت نه چې هلته دغه جنایت باندې لاس پورې شوې وي، یا په اته تر دوه کلونو ماشومو پورې خو موږ او تاسې مثال لرو چې دوه کلونو، درې کلونو، شپږ کلونو، پنځه کلونو، لس کلونو چې اته د دغه جنایت له امله هغو خپل هغه ژوند د لاسه ورکړی ده، خپل سلامتی د لاسه ورکړی ده. متاسفانه دغه عوامل دي چې تر څو د اصول لازه عوامل خونسان چې چون جرم د خپل جرم معلول ده، معلول په وړاندې مبارزه اغیزمن د مبارزه هغه وخت کېدای شي چې عوامل او پیژندل شي، عوامل خونسا شي. په افغانستان کې عوامل پیژندل شي ولی متاسفانه د عوامل د خونسا کېدو په خاطر داسې عملي اقدامات تروسه اوچت شوي نه دي چې داسې ګامونه واخیستل شي چې دغه موضوعات چې د دغه جرایمو د زیاتوالي لامل ګرځي هغه له منځه ویل شي. متاسفانه پایله همدا ده چې موږ په تاسو هر ورځ د رسنیو لار نه ولو چې په هغه ولایت کې او په دې ولایت کې دغه جنایت ترسره شي.
د جنسي تیریو د پیښو زیاتوالی په ټولنه کې د بشري حقوقو پر وضعیت باندې څومره منفي تاثیر کړی دی؟
بې شکه دغه خپل خوندیتوب یا مسؤلیت د انسانانو په ټولنه کې دا یو انساني او بشري حق ده. هر انسان پاک له ورته ژوند وربخلی، دغه ژوند خپل یو پاک خدای یو هیبت یو بخشش ده. د دې تر څنګ د دې په خاطر چې د خپل ژوندانه په ښه شان استفاده کړی وي، تر څنګ دغه خپل خوندیتوب او مسؤلیت د انسانانو یو حق ده چې هر انسان حق لري چې په ټولنه کې مسؤلیت ولري، خوندیتوب ولري. دی په دغه حق په استفادې سره دی په دې وتوانی کې چې خپل د ورځني چارې مخ ویشي. که چیرې یو انسان مسؤلیت ونه لري او دی د خپل د ضرورت او د رافقیدو لپاره د یو ځینه بل ځای ته نورماله تګ راتګ ونه شي کولی، دی خوندیتوب ونه لري، نو بې د شکه چې دغه بشري اساسي حق چې د مسؤلیت حق ته د له منځه ځي. د جنسي تیرو جنایت هغه بدنامه جرم ده چې متاسفانه په بشري حقونو باندې ډېرې منفي اغېزې کړي دي او د په ټولنه کې وحشت او دهشت منځته راوړي، په ټولنه کې د مسؤلیت عقل منځته وړي او بل اخره داسې یو ویره منځته راوړي که چیرې دولت له خوا مخنیوی ونشي، که چیرې د رسنیو د لارې نه اعلان شي چې په یو سیمه کې پنځه جنسي تیری وشو او دولت عکسالعمل ونښي او کوونکي ونه نیسي او د قانون منګول دی ونسپري، ته په دې ډاډمن اوسه چې هیڅ انسان به دې ته حاضر نشي چې خپل ماشوم، خپل لور، خپل زوی ته دا اجازه ورکړي چې له کوره ووځي، چې یا مکتب ته لاړ شي یا شفخانې ته لاړ شي یا د خپلو خپلوانو ته لاړ شي. نو بناً د جنسي تیرویو زیاتوالی مستقیما منفي اغېز لري په ټولنه کې د بشري حقونو په وضعیت باندې او ډېرې منفي اغېز لري، ویره، وحشت او دهشت په ټولنه کې منځته راوړي.
قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خپرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شوی.
پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، مون په زمګه کې نو مون د خپل مشر سره هیله راو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاپسا یواله یا په دالاس یواله
و باندې نورو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ د وګړو باندې
بحث وکړو. ازادي رادیو 1226 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدرمنو اوریدونکو بیا هم اشاره غلست تاسو ل ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواجی است. احمد زئی صاحب د ورستي پښتني پټوګه په هیواد کې د جنسي تیریو د پیښو د زیاتوالي د مخنیوي او د دې پیښو د ګراف درچول په هدف باید څه پروګرامونه تر لاس لاندې ونیول سي.
من تدابیر نیول شوی دی ولې هغه تدابیر چې لوبونیه د پدې وټونیږي چې د دولتي او اورګانونه یعنی کشفي اورګانو پدې وټونیږي چې یعنی وقایوي خپل تدبیرونه دونه زیات کړي چې جرایم مخنیوي وکړي. متاسفانه پدې ونه دي توانېدل چې موږ تاسو ټول عیني مثالونه وینې چې په کندز کې په هرات کې په کابل کې په مختلفو ولایتونو کې دا ډول پیښې په کراتو شوي دي. دا خپله جرم معلول ده. هر معلول مشخص عوامل لري، عوامل باید خنثی شي. متاسفانه په افغانستان کې عوامل خنثی نه شول. چې عوامل څه دي؟ اول موږ ویل چې دغه د قانون نه واکمنې د قانون سرغړونکو ته زمینه مسایلې چې هغوی د خپل د منفي اهدافو د لاسته کولو لپاره د افغانستان د نافذو قوانینو سرغړونه وکړي. د قانون واکمنې نشته، دولتي واکمنې نشته. سره لیدې چې د افغانستان دولت د جرایمو د مبارزې په خاطر په افغانستان کې د دغه جنایت د مخنیوي لپاره یعنی په جرایمو کې د ته د جرم وصف کړی، یعنی د تاوتریخوالی د جرایم په مبارزه یعنی خځو پر وړاندې د تاوتریخوالی په قانون کې دغه جنسي تیری ته د جنایت وصف کړی. که چیرې په افغانستان کې یو کس په ماشوم جلی باندې یا په خزینه باندې جنسي تیری کوي، هغه ته د جنایت یعنی وصف کړی او سنگینه جزا چې حبس دوام ده چې د 15 کلونو تر 30 کلو پورې جزا ورته تعین کړی ده. که چیرې دغه عمل سبب د مرګ شي، ته د مرګ سزا ورته ورکړي. خو متاسفانه بیا په قانون جزا کې د نارینه لپاره که چیرې یو نارینه ماشوم یعنی تر جنسي تیری لاندې راځي، بیا د افغانستان د جزا د قانون سره اغه سره غبرګون خو ورکول کیږي چې د افغانستان جزا قانون په 1955 کال کې چې افغانستان په یو نورمال حالت کې شتون درلود، هغه وخت کې جزا به حد کم ده. درحال چې د دولت دغه کړنې اوس دوګون کې کړنې دي. جنایت عین جنایت، اغیزې عین منفی اغیزې، چې هم د رواني لحاظ هم د جسماني لحاظ قرباني باندې تحمیلېږي. که چیرې جلی باندې جنسي تیری کېږي، هغه د تاوتریخوالي دمانې د قانون د غوښتنې سره سم په ډېره شدیده جزا باندې محکومېږي. او که چیرې دغه جنایت په یو نارینه ماشوم باندې تپل کېږي، دلته بیا د قانون غبرګون ضعیفه ده، چې دا د افغانستان د اساسي قانون د 2 مادې په خلاف ده. یعنی د افغانستان د اساسي قانون په 2 مادې کې دي چې د افغانستان ټول وګړي که خزینه دي که نارینه دي باید د قانون د په مساویانه توګه په هغه باندې تطبیق شي او د قانون تر حمایې لاندې وي. متاسفانه دغلته دغه اصل په نظر کې نه نیول کېږي. خو د دې تر څنګ نور اقدامات باید وشي. نور اقدامات څه دغه په ټولنه کې اوس ډېر وګړي دي چې دوی په د امنیتي ارګانو په لیکو کې دوی تنظیم نه دي، غیر مسؤول کسان دي ولې سلاوي په اختیار کې لري چې دغه سلاونه په استفاده سره دوی په مختلفو جنایتو باندې لاس پورې کوي. غلا دوی کوي، د خلکو کورونو ته دوی اوړي او جنسي تیری باندې. یو دلیل دا ده چې دولت باید په دغه اړوند باندې د غیر مسؤولو کسانو نه وسله راټول کړي. او بل دا مسلطي چلندونه دي چې هر چا چې قانون سرغړونه وکړه، قانون هغه ډېر شدید غبرګون سره د مخامخ شي، تر څو چې دا د ټولنې نور وګړو د پند او عبرت سبب وګرځي.
قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک لامو ملسه.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. وای یو ډاکټر ته یو ناروغ ورغې. ډاکټر د ناروغ د تبي د درجه د معلومولو لپاره د هغه پخله کې د تبي د اندازه کولو اله ورکړه ترڅو تبي معلومه کړي. ډاکټر ته زنګ راغی او په ټلیفون یې خبرې شروع کړې. کله چې ډاکټر خبرې خلاصې کړې نو له مریضې پوښتنه وکړه چې د طبي حالت یې څه کړه. مریض ځواب ورکړ چې هغه ګولۍ خو مې وخوړه. اوریدونکو د ټوکی په اوریدو به پوه شوي یاست چې موږ نننۍ خپرونه ټوکی یا فکاهي ته ځانګړې کړې ده. راځئ وږمې رشیدي ته غوږ شو.
قدرمن اوریدونکو ټوکی یا فکاهي د فولکلوریک ادب هغه مهم او مشهور ژانر دی چې د افغاني ټولنې هر وګړي په ذهن کې به بشمیره پرتې وي او د مجلسونو د خندا لپاره یې استعمالوي. ټوکی یا فکاهي څه شی ده او په ټولنه کې ارزښت څه دی؟ دا پوښتنی براته د افغانستان د علوم اکاډمي غړی اکاډمیسین سلیمان لایق د یوې مشهورې ټوکې په کولو سره ځواب کړي.
اصلا فکاهي داسې یو ردیف ده، داسې یو ژانر ده چې کلمات او مطالب خلاصه کوي. هغه خبرې چې په یو مقاله کې نه جوړېږي، په یو کتاب کې کله نه جوړېږي، ولې په یو فکاهي کې راځي. مثلا تاسې د یو داسې سړي په باره کې چې هیڅ شی نه مني او ډېر متعصب یا سرتنبای په خپل مطلب باندې ډېر کلک ولاړ ده او ډېر وخت حق به جانب هم نه ده. دا سیم سوي دي چې په دې فکاهیاتو کې د لویو امپراتورانو د پادشاهانو طبیعت تغییر کړی ده او د ډېرو لویو فضلاوو ترمنځ کله کله د ډېرو نازکو ادبي مطالبو دپاره او د اخلاقي مطالبو دپاره هم استفاده کېږي. رواني تاثیرات هم واردوي په مقابل لوري باندې او هغوی که ملایمت او انعطاف پیدا کوي. په دې لحاظ د فکاهي رول ډېر زیات ده. حتی ډېرو لویو سیاستمدارانو په ډېرو وختونو کې له دې نه ډېره استفاده کړې ده. حافظ ویلي وو چې زه د سمرقند و بخارا شهر د خپلې معشوقې په تور خال باندې دې ته وربښم په شرط دې چې دا د ما زړه لاسته راوړي. نو تیمور چې په دې خبر سو لوی امپراتور و په شیراز و ایران و دا یې فتح کړي و حافظ یې راوغوښته. نو دا حافظ ته ویل چې د ما سمرقند و بخارا چې د ما شهرونه دي، تا ته چه اجازه درکړې ده چې د یو خپلې معشوقېد په یو تور خال باندې دغې ته روبښي؟ دا یې تا مال نه ده، تا به جسارت او ګستاخي څنګه کړې؟ حافظ خو ډېر لوی سړی و، اواز جوابه سړی و، ټولې صاحب که د ما دغه بې عقلۍ نه وای او داسې کارونه ما چا ته نه بخلی نو زه به اوس ولې دومره مفلس وم، دومره به در بدره وم. تیمور وخندل او د ده لغه تصمیم یې چې درلود چې څه تصمیم به یې درلود د ده په باره کې مهرباني شروع کړه او تر پایه پورې چې تیمور و هغه یې ساته او دا اورېدو چې ده ته یې نفقه او درشان هم مقرر کړه.
د اکاډمیسین سلیمان لایق په خبره چې ټوکی له یوې سینې و بلې ته په تدریجي ډول را انتقال شوي دي چې ځانګړی خوند او ارزښت یې پیدا کړی دی. دی د پښتو ژبې د یوه مشهور لیکوال ګل پاچا الفت کیسه کوي او د هغه ټوکه داسې یادوي.
هغه داسې ده چې الفت صاحب جلال آباد ته تللی وي له خپلو همزولو سره لږه وخت. نو د دې غاړې په لاره چې دوی تېرېدل یو دوه خره وو. دا خره عادت لري چې پیتاوي ته ولاړ یو د بل غاړه ګرهي او یو په بل باندې غاړه اړوي، یو بل ګرهي او هغه کوي مساج کوي. نو هغه ملګرو په الفت صاحب باندې غږ وکړ چې ګوره د خرو ترمنځ هم الفت شته. الفت صاحب چې ډېر لوی سړی و په ډېره ظریفانه ژبه یې ورته لکه زه چې د تاسې ترمنځ یم، زه څوک چې فکر پرې کوي د دې حاضر جوابه د دې ظریف د دې لوی سړي افاده څومره اخلاقي. یو قصه ماته په یاد ده چې دا د محمد زهي سردارانو کوم سړی و، خپل سیالان یې مېلمانه کړي وو. هغه په وخت د ډوډۍ خوړلو کې د ده په ږیره کې د وریځو دانې بندې شوې. هغه نوکر یې ډېر هوښیار و، یا یې نوکر و، یا یې ناظر و، یا یې دوست و چې د سرخان شاوخوا ګرځېده. غږ یې پرې وکړ چې آغا تر شاخې ګل بلبل نشسته. یعنې هغه لاس په ږیره را تېر کړ او د وریځې تېنه تویې کړې. دا یو لطیفه ده. ګوره اوس که هغې ویلي وه چې پلانه یې سردار صاحب په ږیره کې د وریځې بندې دي، ډېر یو بده منظره یې ورکوله په رواني لحاظ. د سردارانو د اصولو د ادبو سره هېڅ سر نه خوړې، لیکن هغه کلمات پیدا کړه. عینې خبره ده.
اوریدونکو د ټوکي او فکاهي سره یو بل نوم لطیفه دی چې ځای ځای کارول کېږي. دا چې ټوکه او لطیفه سره څه توپیر لري او که نه، دا به هم له ښاغلي سلیمان لایق څخه واورو.
فکاهي چې ده زیاتره د خوشحالولو د خندولو عنصر په ځان کې اتمی لري، که ونه لري هغه فکاهي نه ده. او هغه نورې له حکمته ډکې خبرې چې لازمه نه ده چې خندونکي وي، هغه لطیفه ده، هغه هم دغه د حکمت نه ډکې خبرې دي. هغه د خوشحال خټک یو بیت ده چې د مردۍ او نامردۍ تر منځ میل نه ده، تفاوت یې په ذره ده یا په ګام. د دغه لطیفي او د دغه ټوکې تر منځ هم دغسې پوله ډېره نرۍ ده. هغه له حکمته ډکې د خلکو خبرې که خندونکي فکاهي ده، که خندونکي نه وي نو بیا تاسې دته فکاهي نه شئ ویلی. هغه ته وایي دا یوه لطیفه ده.
د علومو اکاډمي غړی نورالله کوثر هم د لطیفې او ټوکې پر توپیر غږېدلی. دا چې اصلي ریښې کومې دي له هغه به یې واورو.
لطیفه یا لطایف یا نکتې هغه باریکې کلمې دي چې معمولا زموږ په زړو ادبیاتو کې د دې نه کار اخیستل کېږي او په زړو ادبیاتو کې د موږ د دې استعمال مروج ده او رواج ده. د خپل لطیفه کلمه هم عربي کلمه ده، باریکه ټکي ته یا باریکه خبرې ته وایي، کلام چې په هغې کې هدف نغښتلی وي. دې فرق له فکاهي یا له ټوکو سره دا ده چې په ټوکو کې معمولا صداقت ډېر زیات نه وي، د خوشحالي لپاره مطلق هدفمند وي که غیر هدفمند وي. مقابل لوري ته د خوشحالي لپاره داسې یو کلمه استعمالېږي چې هغه کلمه خندا وړ وي او د خوشحالۍ وړ وي او مقابل طرف تحریک کوي او جان مقابل تحریک کوي. خو په لطیفه کې دا موضوع نه ده، په لطیفه کې ډېر زیات عبرت هم موجود، درس هم موجود ده. واضح د دواړو معلوم نه ده، یعنی نه د لطیفې نه د ټوکو ټکالو واضح او یا د دې بنسټ ایښودونکی نه ده معلوم چې دا نسبت چا ته ورکړل شي. دغه وجه ده چې ګورو خلک چا پاچایانو ته او چا ښاپیریو ته او چا نصرالدین په نوم باندې یو څوک پیدا کړی ده د هغه په نوم باندې، یعنی دا یو حقیقت نه لري. معمولا یو نسل نه بل نسل ته را انتقال شوی دي، دې اصلي واضح معلوم نه ده.
دا چې ټوکی کوم دیني اساس لري او کنه، او کچیری په اسلام کې د ټوکی څرکونه موجود وي، کوم ارزښت لري، دا به هم له خغلی کوثر څخه وورو.
د بیل لوپټوګه د نبی علی صلاتو والسلام خپل هغه لطیفه چې وبډی خزه ورتراغله، نبی علی صلاتو والسلام ته ورته ویل یا رسول الله سره جنت ته زم. نبی علی صلاتو والسلام ورته ویل نه، بډی خو جنت ته نه ځي. هغه ډیر خفاس ولا کله چې غختل مجلس نه ولاړ سي، نبی علی صلاتو والسلام ورته فرمایل وای ګوره دا ما نه دی ویل چې جنت ته نه ځي، ما ویل چې بډی خزه جنت ته نه ځي، هغه ته به ځوانه کېږي، ځواني سره به جنت ته ځي. نو هغه ډیر زیات خوشاله سولا، هغه ته دوه زیری ول، یو زیری دا چې ته به وانسی او بلداسته به جنت ته ځي. نو دا یو لطیفه و نبی علی السلام یوی طرف نه خوشاله کړ، بل طرف ته مقابل لوري ته یو پیغام یو مسج منس کې موجود و چې ورته ویل ګوره هر خزه چې بوډۍ وي هغه به ځواني کې بیا به جنت ته ځي. نو دغه وجه ده چې د لطیفی او د لطایف او د ټوکو یو سرحد په اسلام کې شته. نبی علی السلام به هم صحابه ته کله داسې د خندا خبرو کړ، صحابه ټول ویل موږ به یو په بل باندې متمایلېدلو، داسې یو خندا به نبی علی سلام خو ایت کله نبی علی السلام په خپل ټوک کې دروغ نه ویل، صداقت غریشتینه خبر به کوله. برخلاف د دې چې بعض خلک د ټوک لپاره مجلس جوړ کی او په هغه کې یو رښتیا او لس دروغ راټولي، خدا سي نو نبی علی السلام په ټوک کول ځکه د اسلام د خوشحالي دین ده، د خندا دین ده، په دې کې خوشحالي است، خندا است. نبی علی السلام فرمایي روحو قلوبکم ساعتن بعد ساعتن، د خپل زړه ساعت په ساعت تازه کړئ. تربیح هغه تفریح ته وایي، خوشحالي ته. پیغمبر رسول می تاسو خپل زړه خوشاله وي ریح کوي. دغه خوشحالي په حقیقت کې یو لارې لطیفي یا لطایف دي، د خوشحالي ټکی ویلل دي چې مقابل لوري دې ته متوجي کیږي او د مقابل لوري دې توجه په صورت کې یو نو خوشحالي د مجلس ته او د اهل مجلس ته مخترازي. په اسلام کې موږ دې لرو، خو په شرط دې چې دروغ به پکې نه وي، انساني کرامت ته به توهین نه وي، او هغه انساني ارزښتونه او د عدالت او د ښېګڼې جاده او دې مسیر به تر پښو لاندې نه کیږي. بیا نو په اسلام کې هم لطیفي او خوشحالی او مثبت او سالم او د حق ټوکی جایز دی.
که څه هم د اسلام ستر پیغمبر صلی الله علیه و سلام په خپل ټوکی کړی، مگر د هغه د ټوکو یو څنګهړنه دا و چې لریختیا او صداقت څخه ډکی وي. مگر اوس یو شمیر ځوانان له دروغو جوړ شوی ټوکی وایي. د کابل اوسیدونکو نبی ګل وایي چې ګڼ ځوانان له ځانه دروغ وایي.
ټوک خپل د څه دی چې یو کس کته غواړي چې وایي خندې، نو هغه سره باید ټوکی وکړي. په یو کورنۍ کې یو کس داسې ټوکه کوي یا کورنۍ ته ضربه رسوي، یا مثلا د هغې کورنۍ یو غړي ته ضربه رسوي چې هغه غړی په هغې کورنۍ کې ډېر قدر لري، هغه بې حیثیته کېږي او چه کېږي. ځینې کسان وي چې هغوی دوستي دومره عمیقه شوي وي چې هغوی خپل منځ کې هر رقم ټوکی کوي، لیکن پرې خفه کېږي نه. نو هغه بیا د دوستانو په منځ کې کېږي، نه د کورنۍ په منځ.
د نوموړي په خبره چې باید په ټولنه کې داسې ټوکې رواج شي چې مثبت لوری ولري. احسان الله بیا وایي چې اکثره وخت په یو شمېر مجلسو کې ځوانان پر یو بل ټوکی کوي او همدغه ټوکی بیا د نښتې لامل ګرځي.
همسنفیانو سره د ټوکو په محل باندې خپه شوم چې اوس هم خپګان ورسره لرم. خپګان مو په یو داسې ټوکه راغی چې هغه قومي اړخ یې درلود، خپله زما شخصا زما قوم او دې ته اراجه کېدله. نو تر اوسه خپه یم، در حالې کې هغه زما ډېر نږدې همسنفیانو. علت یې همدغه غلطې ټوکې وي، مسخره وی، البته لټوکی وایسته رشخند او مسخره شوله. زه ډیر زیات خاطرې تلرم او فعلاً هم د دې ټوک کاریم.
خو د علوم اکاډمۍ غړی اکاډمیسین سلیمان لایق بیا وایي چې په ټوکو کې باید له ډیر لوړ آداب څخه کار واخیستل شي، او کچیری دا کار وشي نو د ډیرو ستونزو مخنیوی کیدی شي.
زه فکر کوم خصوصاً په پښتو کې چې دا ژبه
د مکتوبی ادبیاتو په لحاظ تر خپل هغه اندازې پورې چې باید وایي وروسته پاته سوې ده. هغه حکمت چې په فکاهي کې پروت ده او خلک نرمولی شي او په روح د خلکو کې په روان د خلکو کې نفوذ کوي، دوی دې ته کم ارزښت ورکوي. زه تعصف کوم چې داسې ده. زه تشویش لرم دغسې چې په دې انقلاب کې په دغه اوسنۍ د افغانستان په اوسنۍ اجتماعي وضع کې او سیاسي وضع کې ډېرې ګډوډۍ راغلي دي. متاسفانه ادبیات هم له دې نه جلا نه دي. د فرهنګ ډېره لویه برخه ده. دغو شیانو ته شاور اړول شوی ده. دا هغه د حکمت ډکې خبرې دي چې غر هواروي او ډېر ځیګر طبیعتونه نرمولی شي.
د نوموړي په خبره چې اکثره پخوانۍ ټوکې اوس له منځه تللي او باید د راټولېدو لپاره یې کار وشي.
درنو مینوالو، موږ نننۍ خبرونه هم دلته پای ته رسوو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4411، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com